Greetings, Ambassador Asif Durrani. I really appreciate your time today.
خراغلاست سفیر آصف درانی صاحب د وخت را کول مننه. زه فکر کوم چې په ډیپلوماسۍ کې ساسو د لسیزو اوږده تجربه د دې لامل وي چې تاسو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ټاکلې شوی یې. مونږ پوهیږو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو په اړه وخت ډیر حساس دی، نو تاسو زیات پام به کومو خبرو ته کوئ؟ په ځانګړې توګه کله چې مونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کوو.
I think I'll be doing the task which my predecessor Ambassador Sadiq was doing, and the reason was that my job would be
so fikr kom che za ba hagat sa kom che mkhni safir Sadiq Khan kawl zama danda ba khul usul aw zama da mashrada po asas wi aw bia ba da yawaz la Afghanistan sara na balki po tola nadi ki da Afghanistan la para da takal shwi zangor asas sara ba rashadar shwi
where they have special representatives on Afghanistan. So I look forward to playing my two cents. Let's see how it unfolds.
Okay.
Samada Safir sahib, آیا تاسو کولی شئ چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه خپل درې لومړیتوبونه او یا استاسو د ایجنډا درې مهم ټکي راته وایي؟
Well, I'm not a politician that I'll give my priorities top 3. I am guided by the brief.
ز سیاستوال نیم چې خپل لمړیتوبونه ورکړم، خو د حکومت تګلاره به زما لارښود وي. سوداګري، زیربناوي، زده کوونکي، د دوی تعلیم، زموږ زده کوونکي او تعلیم پاړه به ډېرې مسلې شتون ولري. دا هغه مسلې دي چې زما په پام کې به وي، نو زه د خپل رول لوبولو ته سترګې په لاره یم.
Which I should be focusing and my earlier predecessor was focusing.
Okay, Ambassador, I will come back to those issues one by one later on.
سفیر صاحب، زه په وار وار د ټولو مسلو ته راځم، خو راځم لومړی د دواړو هیوادونو اړیکو ته. افغان طالبان او پاکستان، کله چې یو د اشاره وشي بل په اټومیټیکي ډوله راپورته کیږي. نو د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي په توګه تاسو ته یو ستر مسولیت په غاړه دی، تاسو به په اړیکو کې کوم بدلون راوړئ؟
Well, I'll my task is cut out and it is
زما دنده معلومه ده او د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر چا حکومت وي، نو سمبولیک اړیکې ترمنځ وي. ممکن ده ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکه وي، خو اکثره وخت زموږ ترمنځ ښې اړیکې وي. کېدای شي چې ځینې اختلافات شتون ولري، خو له نیکه مرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نشته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا لپاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
Should be a source of strength for further developing the relationship between the two countries.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
Ambassador, what do you think, how much leverage or room you will have to move?
سفیر کوي، سفیر صاحب، تاسو به د خپل ایجنډې پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیار مند یې؟ ځکه چې تاسو پوهیږئ چې ډېر شنون کې پدی باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره د پاکستان د پوز په لاس کې ده.
I think this is the exactly mistake they commit when they talk about Pakistan. When we talk about our national issues in that all stakeholders.
زما پاند د هغه تیروتنه ده چې شنن کې د پاکستان په اړه هغه وخت اکثره کوي چې موږ د خپل ملي مسایلو په اړه خبرې کوو. خلک چې په دې اړه څه وایي نو هغه آزاد دي چې تبصره وکړي.
افغانستان there's no issue of leverage I enjoy.
کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کومه مسله نه ده. زه هم خوشاله يم چې د دې منصب لپاره په ما مشانو باور کړه او زما لپاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زه به هڅه وکړم چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لاخ والی په برخه کې د مرستې لپاره هر څه چې ممکن وي تر سره کړم.
To contribute towards the improvement of further improvement of relationship between the two countries.
Ambassador, a while ago you mentioned the briefing by Pakistani officials and we also know that
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذي په توګه وو ټاکل شوی نو د هینا رباني خر په ګډون مو زینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو کولای شئ مونږ ته ووایئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره څه ډول اړیکې غواړي؟
Pakistan's civilian government wants with the Taliban control of Afghanistan.
I wish you asked about what Pakistan would want rather than qualifying as civilian government. Emphasis on civilian government. It is Pakistan.
خا کاش چې تاسو پاکستان یاد کړو نه چې ملکی حکومت یاد کړی ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی او دا پروا نه کوي چې په واکې څوک دی.
Now it should become very clear that
So you think that Pakistan's military and the civilian
No تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د پاکستان پاوز او ملکی حکومت یو نظر لري؟
Do you find any difference?
آیا تاسو په دې کې کوم توپیر وینئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېرې شنون کې څه باور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پاوز کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیکي زورتیا یا ښکیلتیا کلمه کاروي.
It was at some point of
ز فکر نه کوم چې دا مفهوم پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک جوړواله یا خپلتیا په باثبات ځای کې ترلاسه کیدلای شي. افغانستان له 1999 کال راهیسې باثبات نه ده، نو تاسو مکه به ما ته کوم ډول ستراتیژیک جوړتیا رامنځته کړی؟ او کله چې تاسو د ستراتیژیک جوړوالي په اړه خبره کوئ نو دا په دې معنی ده چې موږ د هند په وړاندې دا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي. د 50 کلونو څخه زیات د دوی د کنټرول کرخي په اوږدو کې ځینې نښتې شوې دي، خو دوی کومه جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اټومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیک جوړتیا مفهوم په خپل بې ځای کېږي. زه فکر کوم چې موږ له شنن څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک جوړوالي مفکورې په اړه خپل فکر او نظر ته بیا کتنه وکړي.
There may have been some skirmishes along the line of control, but they have not gone on war, and because both are now nuclear powers, so the concept of strategic depth itself becomes redundant. So I think it'd be better ask the analysts that they should revise their thinking and their theories about the concept of strategic depth.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
سپینې خبرې د ما مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
Ambassador Durrani, this is what you know, we hear from ordinary Afghan people and the other stakeholders in Afghanistan. They always blame Pakistan, not all of them, but I would say
Safir Durrani se da haga sadi chi ta supui gai mung da am afghanano aw pa afghanistan ki danuru sharikano sakha hum awri dalidi dwi pa pakistan tor lagawi chi de tiro salwekh to کالو راسه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې وجینا افغان اولس مسایلو سره مخ دی. هغه خلک چې دی وخت کې تاسو اوري باید ولی په سفیر آصف دورانی باندې باور وکړي.
They are at liberty to believe me or not to believe me, but Pakistan was not responsible for the Soviet invasion of Afghanistan. Pakistan was not responsible for the influx of Afghan refugees.
دوی په ما باور کولو یا په ما باور نه کولو لپاره آزاد دي. پر افغانستان د شوروي د يرغل پړه پر پاکستان نه و. د پاکستان لاري د افغان کډوالو دراتګ مسولیت پاکستان نه دی منلې. په یو وخت کې مونږ 15 میلیونه کډوال درلودل. موږ اوس هم په خپل خاوره کې تر 3 میلیونه ډیر افغان کډوال لرو. نو دوی څنګه کولای شي موږ ملامت کړي؟ او بیا د سپتمبر له 11 مینه وروسته د نړۍ یوازنه زبرځواک راغی. د هلته او د انصاف مشري وکړه او بیا وروسته د ناتو. په دې کې پاکستان څنګه ملامت کیدای شي؟ موږ باید له هغو عامو افغانانو پوښتنه وکړو چې تاسو ورته اشاره کوي، او بیا باید دا پوښتنه هم وکړو چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغان کډوال څه کوي؟ که د پاکستان رول دومره بد ده، نو دوی په دې بد ازمکه کې څه کوي؟ نو دا پوښتنې باید وپوښتل شي، او بیا هغه شنون کې او عام خلک هم باید په ځان وپوهیږي چې دوی خپل سیاست او خپل مشرتابه ته څه پېښ شوي. په دې خاوره کې د جنگ سالاري په اړه څه؟ چا هغه ازمکه خراب کړه؟ چا هغه ازمکه ویجاړه کړه؟ افغانستان د نشه یي توکو په هیواد بدلیږي. پاکستان په دې کې لاس نه درلود. نو دا هغه مسلې دي زما په ان عام خلک او روخن فکران او هغه کسان چې واقعي تر لاسه کړه د مخکې لدی چې په دې اړه پاکستان تورن کړي باید پوښي.
So these are the issues I think the common Afghan and those enlightened Afghan and those who have got some power, they should realize before they blame Pakistan for that.
That how do you see the
تاسو د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې څنګه ارزوي؟
We will deal with the government in Kabul. This has been our policy ever since Soviets entered Afghanistan.
موږ په کابل کې له حکومت سره معاملې کوو. دا تګلارې د هغه وخت نه ده. کله چې روسان افغانستان ته ننوتل، موږ د هغه وخت د افغان حکومت سره هم معاملې کوله چې د شوروي له خوا ملاتړ کېده. کڅه هم هغه سره زموږ ډیپلوماټیک اړیکې د ټیټه چوي. دا غرنګ د هغه وروسته مو د مجاهدینو د حکومت سره هم اړیکې وي. بیا هلته طالبانو موږ ورسره معاملې وکړه. بیا مو د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره معاملې وکړه چې په افغانستان کې دیموکراسي راوسته و. موږ د ټولو حکومتونو سره اړیکې ساتلې وي او د دې پروا مو نه ده کړې چې هلته په واقع څوک دي. که زه یو بدل بیان ورکړم نو هغه به هم حقیقتونه بدل نه کړي.
Because even if I want to be, you know, different, my statement is different, it won't make any difference because the ground realities are there and you have to accept the ground realities. Yes.
Ambassador Durrani, most of the analysts believe that the alleged
Safir Durrani se dere shunun ki padi bawar di chi Afghanistan ki da tehriki Taliban Pakistan shtun da dwaro hewa dunu termans lwi khand de di masale pa ala Pakistan Afghan Taliban na sitamalari
of Taliban on dealing with this issue.
Yeah, that's a concern and We are talking to the Afghan government.
هو دا یو پښتنه دا مونږ د دوی حکومت سره خبرې کوو او مونږ هیله لرو چې ټي ټي پی به کنټرول شي او دوی به د پاکستان پر ضد خپل فعالیتونه نه کوي. دا زموږ تمه ده.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
Recently, Afghan Taliban reportedly they said that they will relocate.
پدې رسو کې داسې رپورټونه راغلي چې افغان طالبان با د ډیورنت کرخې ته سیرما په افغانستان کې میشت د وزیرستان کډوال د هیواد نور برخو ته لیږي. کچري داسې کیږي نو دا به د پاکستان دننه امنیتی وضعیت باندې څه اغیز ولري؟
affect the security situation inside Pakistan.
I think it's too early.
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره ډیر وخت دی چې په دې پوښتنه تبصره وکړم.
Ambassador Asif Durrani, we have seen that Pakistan is supporting
Samada Safir Asif Durrani se munga wulil chi Pakistan par nadiwala ka cha da Afghan Taliban umlatad kawi aw pazin mawaridu ke mungla Pakistani charwa ko sakha pa mustaqim ya ghair mustaqim daul awridali di chin nadiwala tolena da Taliban hukumat par rasmiyat bo pe jani dalta mukhtana dala ji Pakistan ba kala khpala په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني.
افغانستان
Well, I think Taliban are in a better position to make their government recognized by the world community.
زه فکر کوم طالبان په ښه حالت کې دي او کولای شي چې خپل حکومت په نورو باندې په رسمیت وروپیژني. د پاکستان غوښتنې به مرسته ونه کړي. پاکستان د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د هغه توافق برخه ده چې پریکړه یې کړي چې د کابل رژیم به په اتفاق او په ګډه په رسمیت پیژني. نو دا تفاهم اوس هم موجود دی او زموږ تګلاره هم په دغه توافق ولاړه ده.
Our policy rests and our policy revolves.
Okay, so does Pakistan have the same concerns?
No, آیا پاکستان هم د نړیوالې ټولنې په سر اندېښنې لري؟ د مثال په توګه په افغانستان کې د نننه د خزو پر ضد تګلارې د مطبوعاتو د ازادۍ مسلې.
Pakistan's concerns are different.
Well, I think we are part of the international community.
زه فکر کوم چې موږ د نړیوالې ټولنې برخه یو او موږ د اجماع برخه یو او زموږ د بهرنیو چارو وزارت بیرون خبره کړې دي. زموږ مشرانو څرګندونه وکړې. زه اړتیا نه لرم چې تکرار وکړم.
نو د پاکستان د لیسدې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په سرغړونه د خزو پر ضد کړو او د هغوی د دندو د محدودیت په اړه کوم ځانګړې دریز لري؟ او آیا تاسو به د افغانستان لپاره د پاکستان د یو ځانګړي استازي په توګه د دې مسلو په اړه د طالبانو حکومت سره خبري وکړي؟
زه به پرې خبري وکړم. د خبرو اجنډا خلاصه ده. موږ به له طالبانو سره په ټولو هغو مسایلو خبرې وکړو چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. موږ به خامخا پرې خبرې کوو، بلکې خبرې اترې لا دمخه پیل شوې دي. نو زه نشم کولای توضیحات ته لاړ شم، خو هو موږ به په ټولو مسایلو بحث وکړو.
So we have seen Ambassador Durrani that
سفیر دورانی سے مونږ ولیدل چې د نړیوالې ټولنې لخوا ډیر فشارونو نه باوجود طالبان د لویدیز غوښتنو ته جواب نه دی ویلې. د دې ترشا کوم لاملونه وینئ تاسو؟ او نړیوال نور څه کولی شي چې طالبان کانې کړي؟
The international community could do to convince Taliban.
زه فکر کوم چې تاسو دا پښتنه له طالبانو څخه وکړئ نه زما څخه. دا پښتنه په دوی پورې اړه لري، نو دا به غوره وي چې تاسو دا پښتنه له هغوی څخه وکړئ.
How do you see the pressurizing tactics by international community on Taliban?
تاسو په دې ورځو کې د نړیوالي ټولنې لخوا د فشار تاکتیکونو ته څنګه ګورئ؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا اغیزمن دي؟
Well, there are different ways.
ها دلته ستونزې شتون لري. په افغانستان کې پر حکومت د فشار راوړلو بیلابیل لارې دي، او دا به په افغانانو پورې اړه لري چې دا مني او کنه مني. موږ هیڅوک نه یو او دوی به ونه مني. حتی که موږ دوی ته مشوره ورکړو نو بیا هم نه مني. نو دوی یو خپلواک دولت دی، خو دوی د نړیوالو د ځواب سره مخ کېدای شي که دوی د نړیوالې ټولنې د ارادې په خلاف عمل وکړي.
Okay, so now I would like
ها نو اوس غواړم چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ستاسو نظر واخلم. د ریپورتونو لمخې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او سلګونو کسان یې نیولې دي. د یو این ایچ سی آر په ګډون د بشري حقوقو سازمانانو سوزلې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې دا ډول کارونه نه کوي. تاسو دې مسلې ته څنګه ګورئ؟
I think if someone is living without proper documents or he or she has
زه فکر کوم چې یو څوک د مناسبو اسنادو پرته ژوند کوي یا هغه د ویزې له ټاکل شوی وخت څخه بهر پاتې کیږي، نو یو قانون شتون لري. یو قانون شته چې دوی به ونیول شي. نو دا قانون یوازې په پاکستان کې نه دی پلی شوی، دا په ټوله نړۍ کې دی. نو زه فکر کوم چې موږ باید د هغو کډوالو ترمنځ توپیر وکړو چې د دوی سره د استوګنې کارتونه شته کوم چې د یونیسیار یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي، او هغه کسان چې پرته له اسنادو ژوند کوي. نو دوی باید د کوربه هیواد د قانون سره سم پاتې شي. زه فکر نه کوم چې موږ باید په دې بحث وکړو چې څوک په پاکستان کې د ویزې له رژیم څخه سرغړونه وکړي.
So I don't think we should argue about that if someone violates the visa regime in Pakistan.
But the Afghan refugees inside Pakistan, even today, they talk to our reporters.
خو په پاکستان کې دننه افغان کډوالو زموږ خبريالانو تویلي چې په پاکستان کې یو شمیر نیولې شوي کسان قانوني اسناد لري، خو بیا هم دې زورولې کیږي. که دا رښتیا وي نو تاسو به دا مسله حل
کړئ؟ اف اټس ټرو، are you going to resolve this issue, raise this issue with the Pakistani government?
I think there is a mechanism available. We have a Strait and Frontier Region Ministry which deals with the refugees issue.
زه فکر کوم چې یو میکانیزم شتون لري. موږ یو مستقیم او د سرحدي سیمو وزارت لرو چې د کډوالو مسله حل کوي. کدا دوی ته راجی کړی یقینا دوی به ورته جواب ورکړي، او داسې قضیه هم شتون لري چې خلکو وزارت ته مراجعه کړي او دوی شکایتونه حل شي. نو زه فکر کوم چې دلته یو لار شتون لري او دوی کولای شي د دولت او سرحدي سیمو لپاره وزارت ته مراجعه وکړي.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.
Ambassador Durrani, if we see the Afghans Pashtuns traders, they are
سفیر دورانی صاحب کوم افغانان پښتانه سوداګر ته وګورو، دوی د اسلام آباد او کابل ترمنس د عادی اړیکو عمده ګټه اخیستون کی دي. د ډیورنت کرخي د دواړو غاړو ته سوداګر ته څنګه ډاډ ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنس د سیاست له عمله به د دوی تجارت زیان ونه رسیږي، او دا مسله سمره پوری ساسو ایجنډا مان دی دا؟
First of all, the two countries are trading with each other, so it is not a one-way trade. پاکستان
لمړی دوړ هی ودونه له یو بل سره سوداګری کوي، نو دا یو طرفه تجارت نه ده. پاکستانی سوداګر له افغانستان او بهر سره سوداګری کوي، نو هر ډول شخړې چې شتون لري حل کیږي، هغه ته پاملرنه کیږي. او البته د دوړ هی ودونه ترمن د سوداګری د سنتیاو لپاره چې کوم رول لوبول شم، زبه خامخه چمتو يم، او په هغه ځای کې چې زه فکر کوم زبه مرسته ته چمتو يم.
Be ready and I'll be ready to help where I think I can be helpful.
سفیر سے پاکستان د خپل انرژي د کمخت پوره کولو لپاره له افغانستان څخه زرګونه ټنه سکاره راوړي. تاسو په دې اړه څه شمیره لري؟
نو آی ډونټ هاف، آی ام افریډ.
نه زه نه لرم، زه دا نه لرم، خو هو موږ له افغانستان څخه سکاره واردوو.
Okay, let's move a bit forward. How do you see the interests of US, Russia and China in
Razi chiyo samakh gilar shu taso padi wakh ke pa Afghanistan ke da America, Russia aw Chin gati sangwi nai ay pa Afghanistan ke da de hewadun utarmans taso sa ham fikri gore.
Well, right now I think all these countries have their special representatives on Afghanistan.
همدا اوس فکر کوم چې دا ټول هیوادونه د افغانستان په اړه خپل ځانګړي استازي لري، مګر مسلې شتون لري او روسیا او چین ځانونه د افغانستان گاونډیان ګڼي او د امریکا متحده ایالاتونو له هغه وخت رئیس چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه ایستلي دي او د افغانستان حسابونه وتړل او په بانکونو یې د عادي سوداګرۍ لپاره محدودیتونه وضع کړل، نو البته دلته یو ځانګړی وضعیت ده او کوم چې باید په ګوته شي. زه هیله لرم چې متحده ایالات باید د یوازیني زبرځواک په توګه د عامو خلکو حالت ته وګوري.
Ambassador Durrani, we know that in 2001
سفیر دورانی سے مونږ پویګو چې په 2001 کال کې افغان طالبانو لسو لاملونو لعمله خپل حکومت للاسه ورکړو. یو ځل بیا مونږ وینو هم هغه عوامل په هیواد کې شتون لري. ستاسو اټکل څه دی دیزل به طالبان تر کومه حکومت کې پاتې شي؟
ان پاور ان دیټ کنټری.
I wish I had the crystal ball to look into that, but I cannot presume that would...
کاش ما سره کوم جادو وای، زه نشم ویل چې دا مهال به څه پیښ شي. هیڅ معلومه نه ده، خو راځئ چې د ښه وخت هیله وکړو.
And hope for the best.
Okay.
په نږدې راتلونکي کې کابل ته د تګ کوم پلان لري؟
I think that would be the part of my responsibility.
زه فکر کوم چې دا به زما د مسؤلیت برخه وي. زه به خامخا کابل ته سفر کوم.
Are you in touch with any
آیا تاسو د طالبانو مشرتابه یا کوم مشر سره په تماس کې یې؟
Yes, I am. That's part of my responsibility.
Oh, زه په تماس کې یم. دا زما د مسؤلیت برخه ده. بله.
تاسو د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه افغان ولس ته څه پیغام لري؟
سپیشل پاکستانز ریپرزنټیټیو ټو افغانستان.
آی تھنک آی ویل ایکو دی میسج وچ
زه فکر کوم چې زه به هغه پیغام ته غوږ ونیسم کوم چې د پاکستان واکمنان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه لري. د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کو او دا زما پیغام ده.
Of Afghanistan, and that's my message.
And anything for any message to
او د افغان طالبانو لپاره کوم پیغام؟
دا د ټول افغانستان لپاره ده، طالبان پکې هم شامل دي.
اوکے، سو ونس اگین
یو ځل بیا سفیر آصف دورانی صاحب، ستاسو د وخت لپاره ډیره مننه.
اپریشیټ. Thank you.
آشنا تلویزیون د یک شنبه د ورځې د مهمو خبرونو سرټکی. له افغانستان څخه بهر د جهاد په اړه د ملا یعقوب دریز. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب خپلو قمندانانو او منصبینو ته ویلي که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي نو جهاد جهاد نه بلل کیږي. د عمران خان نیول کېدو ته خبرګونونه. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ځینو هیوادونو او په پاکستان کې دننه او بهر یو شمیر کسانو بیلابیل خبرګونونه څرګند کړي دي. او نویو راغلو کډوالو سره د یوې اوکراینۍ کډوالې مرسته. پر اوکراین د روسیې له یرغل رئیسې څه باندې 10,000 اوکراینیان د امریکا د لاس انجلس ښار ته کډوال شوي دي. یوه اوکراینۍ کډواله چې خپل میړه یې په جګړه کې له لاسه ورکړی په امریکا کې نویو اوکراینی کډوالو ته د کار فرصتونه برابر کړي دي. د آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماښام مو په خیر. نن یک شنبه د 2023 میلادي کال د اگست 6مه نیټه ده چې د زمري د 15مه نیټې سره سمون خوري. خبرونه ته ښه راغلاست، زه برېښنا عمر خیله یم. په دې خبرونه کې د جهاد په اړوند د مولوي یعقوب د سرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندړ نظر اخلم او د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په تړاو د خبرګونونو او پایلو حال باز ما همکار خدای نور ناصر راکړي. اندړ صاحب او ناصر صاحب دواړو ته سلامونه او ښې چارې. لکه موږ سره اوسئ، لږ شیبه وروسته تاسو ته بیرته درځم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په خپل تازه سرګندونو کې ویلي که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي دا جهاد نه بلکې جنگ دی. مجاهد په داسې حال کې دغه سرګندونې کړي چې پاکستان په دې وروستیو کې د غیوات په یو شمیر ترهګریزو بریدونو کې افغانان ښکیل بللي دي، اما تل طالبانو دا ادعا رد کړې ده.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یاد وزارت قمندانانو او منصبینو ته په وینا کې چې ځینې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خبرې کړي، ویلي که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي دا جهاد جهاد نه بلل کیږي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد جهاد نه بلل کیږي. دا رسالت تاسو ګوري کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دا جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
مجاهد دغه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول د یاد هیواد په یو شمیر ترهګریزو بریدونو کې د افغانانو د لاس لرلو ادعا کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر هینا ربانی کر د اگست په 2مه د آج نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل د طالبانو حکومت ته داسې اسناد او شواهد سپارلی چې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د افغان اتباعو لاس لرل ثابتوي. د پاکستان په باجوړ ښار کې د جولای په 13مه له ځانمرګي برید وروسته د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف تور پوری کړ چې افغان اتباع په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري.
زه فکر کوم دغه اظهارات په خپله اندازه وته کوي چې دوی په نورو هیوادو کې د همسایه هیوادونو منطقه او دنیا کې د جهاد تکل لري او دوی د دې ادرس نه دنیا نارامه دی منطقه او همسایهګان چې ګویا تهدیدیږي د دوی امنیت د دې ادرس نه. نو په دې خاطر دوی غواړي چې اطمینان ورکړي چې ګویا موږ دا تکل نه لرو.
په پاکستان کې په
حملو کې په ځینې حملو کې افغانان دخیل ګڼل شوی دی او پاکستان اوس دا مسله راپورته کړې ده. ملا مجاهد غواړي چې دغه اندېښنو ته جواب ووایي او خلکو ته ووایي چې نور جهاد ختم دی، تاسې باید په افغانستان کې پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. زه فکر کوم چې دا د پاکستان د اندېښنو راکمول دي.
پاینه وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوتو زرداری غواکړی کډ افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په ضد د کیدونکو ترګریزو بریدونو مخاونینې ولشي، نو پاکستان بیا د اختیار لري چې په تر هغه ګروپ سي افغانستان ته ننوځي. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان په دې کار سره خپل پرا پر نور اچوي.
بل خو پاکستانیان هم غواړي چې خپل ملامتي خپل پرا پر نور واچي. پاکستان د اقتصادي امنیتي او سیاسي بحران پرېښ کړه ګردي او پاکستانی مشران کوشش کوي چې د خپل خلکو توجه د داخلي مشکلاتو څخه بهر ته واړوي.
خو د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هوا ته خطر نه دی او د وګړو تر واکمنې دوروسته د نړۍ هیڅ هوا ته ګواښ نه دی متوجه شوی.
مخ د دغه په تړون کې هم داراغلی دي او ترغه مخکې هم موږ د ژمنه کړې و او خپل ژمنه ولاړو چې د افغانستان خوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چاته اجازه نه ورکو چې هغه د مخ خوره د نورو په ضد وکاروي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیلا بیلو هیوادونو او بنسټونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې چې څونه مخکې خپور شو څرګنده شوی چې د طالبانو حکومت د القاعده ډلې سره نږدې اړیکې لري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په همدې تړاو د نن ورځې د خبرونې د میلمه د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخوانی ویان رحمت الله اندړ نظر اخلم چې مهرباني کړی د سکایپ لاري په خبرونې کې را سره دی. اندړ صاحب بیا هم په خیر راغلی. پښتنه دا چې تاسو په نظر د جهاد په اړه د مولا یعقوب دغه تازه سرګندونې څه معنا لري؟
دغه تازه سرګندونې ډیر آباد لري. یو بودی کله پاکستان سره د روابطو په سلسله باندې وږي ګو طالبان په مضمون کې ټول کې نه غواړي چې جنگالي پاکستان ته ولاړ شي جګړه وکړي او نه پاکستان طالبان د شل کال په دې خاطر ته ملول او ولته ځایونه ورتول چې بیرته د پاکستان خلاف جګړه وکړي. چونکې دا جګړه لا آره لا اصله غلطه و، یو ترورستي جګړه و، یو داسې جګړه و چې هغه پاکستان چې دا کوم ګروپونه تمویلول یا یې تمویلوي او یا اوس په پاکستان کې ستدې دا ترورستي ګروپونه دي. موږ په پښتو کې یو ډېر خمتل روای چې مارګر مرګ لماري دلته کې اوس طالبان وګواړي کنه وګواړي جنگالي به یې په پاکستان کې به جګړه کوي. که پاکستان وګواړي کونه وګواړي جنگالي به هلته به ترورستي پیښي او دغه ته لکه دا وچ شوی او نور به هم دیږي. دا په دې خاطر باندې پاکستان شل کالا تورستي ډلې افراطي ډلې خپل غيګه کې خپل
ان تاسو مقصد دا دی چې طالبان اوس په دغه ډلو باندې کنټرول نه لري او ورچې ته چې دغه ډلې وګړي تلای شي. اټکلونه چې دی اندر سایډ د طالب تر واکمنۍ لاندې افغانان کوم هیوادونو ته د جهاد د پارزي
اصلا خو د کوم په دې اړه باندې یعنی د لا یعقوب له خبرو سره ولې زیات خبرګونونه راغلي سعودي او وجداد سره طالبانو په لومړي سر کې د جګړې دي د نړیوال د دغه جګړې په لاندې ډول به وایي د نړیوال د اسلام دغه جهادي او نړیوال جهاد بلل دغه د جهاد دایي نړیوال بلل ویلي سدا د اسلام او د کفر جګړه ده. تاسبا اوریدلې په لومړي د په ابتدا کې کله دا جګړه پیل کېده ولې دا صلیبي جګړه ده. صلیبي جګړه دا مناسبه د اسلام او د کفر جګړه ده. دا د افغانستان تر کلو پوری محدود نه ده او د اسلام په اسلامي نړۍ کې دا جګړه ده. په هر مسلمان باندې فرض دی چې افغانانو یا هر مسلمان باندې فرض دی چې دا جګړه وکړي. اوس بیرته دوی دا جګړه را محدودوي وایي چې دا یوازې په افغانستان کې جهاد دی او افغانستان نه وتل افغانستان نه اخواته یا افغانستان نه وتلې څوک جګړه کوي دا بیا جهاد نه دی. نو په همدې خاطر باندې زیات خبرګون مسرخ کار سوې دي چې دا څنګه ممکنه ده چې تاسو اسلام د خپل خوخي په خپل خوخه باندې د خپل چارو لپاره اسکنه یو غوځوي کله د هغه وخت
آیا د آیا د ملا یعقوب دغه بیان د پاکستانی چارواکو هغه ورسته ده رښتیا ثابتوي چې د پاکستان د ورسته یو ځانمرګي بریدونو کې افغانان لاس لري؟
البته که دغه ادعا دقیقا ثابت نه کی خو مجموع کې دغه خپل ځان باندې شاهدی ویلی ده چې وګواکي لدی زینا لدی جنگیالي نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره زی ځکه کدوی کنور هی ودونو ته د جګړې لپاره جنگیالي نتلای نو دومره قوی خبره نه کوله. حتی عدالت زمي اغه ديني اصول مات کړی دي اغه بلکې خپل دایې مات کړی دي اغه د جګړې د جهاد لپاره صدې کوم نړیوال نریټیو در بکنه غواړم د جهاد سي نړیوال دایې معرفي کوله اغه مات کړی دي. نو د دې طبي خبره د خپل ځان باندې یو ثبوت وړاندې کړی دی چې دوی جنگیالي زی او واقعیت کې هم وقت کې هم داسې د شلکلانه جګړه کې په افغانستان کې دی طالب د پاکستان ډیر نه یوازې ٹی ٹی پی د پاکستان تحریک طالبان پاکستان نه یوازې بلکې ټول هغه ډلې چې البته د پاکستانیست
پښتني ډيري دي بالکل پښتني ډيري دي وخت کم دی د کابل او اسلام آباد د چارواکو روسي ناندري چې پاکستانی چارواکو په هیواد کې دنانه د بریدونو پر په افغانستان اچوي ژور اختلافات خي ک ظاهري دغه سخي چې دوی اختلافات لري خو دنانه د پردې تر شا بل سي دي
تر اوسه په خو دغه اختلافات ژور نه معلومي حتی دا خپل دی دی دغه وینا دی وزیر دفاع دی سرپرست وینا دی ملا یعقوب وینا دا په دې باندې دلته د پاکستان سره دغه نه لري یعنی اختلافات جوهر نه دي او دی پر دې تر مخ داس کله نه کله کله جګړم په کسي په دغه باندې خو تر اوسه پورې داس څه نسته دی داس دلایل نسته دی تر اوسه پورې هم لا طالبان دی پاکستان له کنټرول وتل نه دی او طالبان دی پاکستان ان کنټرول کې
ډیر مننه رحمت الله اندر سپ تاسو د ارزونه نه کور ودان خوشاله اوسئ. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول او په درې کال باندې محکومیدل په کور دننه او بهر ډیر خبرګونونه راپاره ولیدي. په دې اړه نور معلومات د ژمنه سره سم د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې د اسکایپ لاري په خبرونه کې را سره مل دی. خدای نور صاحب په مجموع کې په پاکستان او په تیر په خیبر پښتونخوا کې چې د عمران خان د ګوند پی ټی آی ملاتړ ډیر دی ورستي خبرګونونه څه دي او څه ډول د څه ډول پایلو تمه کېدای شي؟
مننه برښنا جانې. هغه سی خبرګونونه لکه چې په مئی میاشت کې وو موږ ګور په تیرو درو میاشتو کې په پانا لمړی وزیر عمران خان دوه ځلې نیول کېږي دا یې دوم ځل دی چې یو یې په مئی میاشت کې ونیول سو. هغه وخت د دغه مئی باندې ډېر پراخ احتجاجونه وسول او شایي د پاکستان په تاریخ کې کوم ساری نه و دومره سخت احتجاجونه وسول. خو اوس بیا دغه احتجاجونه د هغه مئی میاشتې په پرتله بیخي نه نشته برابر دي بیخي ستانه زه به ووایم کستهم خو په ځینو کې موږ احتجاجونه سوې دي. هلته بیا پولیسو پاکستاني پولیسو دا احتجاج کوونکي نیولي دي نو ځکه هم دا احتجاجونه هغه څه نه دي لکه چې یو خدای هغه دی چې پولیس یې پرځنه احتجاج ده. بل دا چې کوم په ملي میاشت کې وګورو هغه وخت کوم احتجاجونه وو تر هغه وروسته د پاکستان واکمنو د پی ټی آی ګوند یا د پاکستان د پخواني جمهوریت وزیر عمران خان د ګوند پر ضد باندې ډیر سخت عملیات پایل کړل. دا هغه یو شمیر سیاستوالي ونیول او بیا تر هغه وروسته خوشی کړی چې کله دوی خبري مونډي وکړي لږ څه پایلارې بیل کړي ان دوه نږدې سیاستوالو یې د پی ټی آی ګوند څخه بیل نوي ګوندونه اعلان کړل او ځینې اوس هم لا هم ځینې سیاستوال په ځینانو کې شته. نو ځکه هم ښایي دغه یم یو علت وي چې هغه ډول پراخ احتجاجونه ونسکول لکه په مهم میاشت کې سی وو. ترکه مجه زه چې د پخوانی لمړي وزیر عمران خان خبره ده نو د هغه ګوند وايي چې له هغه سره هیڅ تماس نه ورسوي داوی وکیلان داوی قانوني ډله هم نن زندان ته ورغلي و د پی ټی آی په خبر اټک زندان ته خو هغه ته اجازه ورنکړه چې په پاپان باندې وځي مار خان سره وویني خو د هغه ګوند په یو مرکزی کمیټې غونډې وروسته ویلي دی چې دوی به د هغه د راخوشي کېدو لپاره ټولې هلې ځلې کوي او له قانوني لارو به ګامونه اخلي چې تر څو پورې دوی خپل مشر یا راخوشي کړي.
مننه خدای نور ناصر صاحب ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. کور ودان خوشاله اوسئ. د پاکستان د مخیری صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته ځینو هیوادونو او په پاکستان کې دننه او بهر یو شمیر کسانو بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان او بل هر سیاستوال پر ضد قضیه د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د پاکستان د کابینې وزیره مریم اورنګزیب بیا ویلي دي د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل سیاسي انګیزه نه لري.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم له هغه وروسته ونیول شو چې په اسلام آباد کې یوې محکمې خان په فساد محکوم کړ. خان د $615,000 په ارزښت د حکومتي سوغاتونو په خرڅولو تورن شوی و. دی په محکمه کې حاضر نه و چې قاضي پر ده د 3 کالو د قید سزا واوروله او $350 جریمه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د محکمې دا پریکړه د عدالت پر مخ تور داغ بللې.
عمران خان د اساسي قانون د لسمه ماده مطابق د محاکمې په لړ کې خپل اساسي حق نه دی ترلاسه کړی.
د پاکستان د قانون لمخې عمران خان اوس د 5 کالو لپاره صدارت ته ځان نومولی نشي مګر دا چې محکومیت یې لغوه شي.
مونږ اوس چاته رای ورکړو، مونږ د چا لپاره وځو؟ مونږ د عمران خان په غیر د ټاکنو په حق فکر هم نشو کولای.
خان مخکې ویلي چې د پاکستان اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې دی او د هغه ګوند په انتخاباتو کې لګډون څخه لري وساتي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په یو بیان کې ویلي چې د عمران خان نیول له راتلونکو ټاکنو سره هیڅ تړاو نه لري.
چور هغه غل دی، څه یې چغلا کړی و نیول شوی دی، باید ځواب ورکړي او سزا ورکړ شي. دا له سیاست سره هیڅ تړاو نه لري.
د عمران خان نیول کېدل په پاکستان کې د ناکراریو نوې څپې ته لمن وهي. که څه هم چې خان د اعتراضونو غږ کړی و، خو ښکاري چې پلویان یې دې غوښتنې ته زیات پام نه دی کړی او رو مخکې روان دي. دا ځل د تحریک انصاف ګوند رهبری هم پر سوله ایزو لاریونونو ټینګار کړی دی.
ملکیتونه مه ورانوئ، قانون په خپله مه پلی کوئ.
کارپوهان وایي چې دا پریکړه ښایي د خان شهرت ته زیان ونه رسوي خو دا به د هیواد په کمزوري دیموکراسۍ باور له منځه یوسي.
نه یوازې د هغه د پلویانو په منځ کې به ژور خفګان وي، بلکې حتی د هغو خلکو په منځ کې چې په دې باور دي چې دیموکراسۍ ته باید دوام ورکړل شي او دیموکراتیک بهیرونه باید له خپل مسیر څخه بهر نه شي.
د عمران خان حقوقي ډلې اعلان کړی چې د استناف غوښتنه کوي او د ابتدایي محکمې حکم نه مني. ګالیانا نانوسانی د امریکا غږ واشنگتن.
او سم سیمیز او نړیوال خبرونه. پاکستانی رسنۍ وایي د سن له نوابشا سیمې سره نږدې له پتلۍ څخه د یو مسافر وړونکي اورګاډي د خوېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 150 ته رسیدلی او تر شپېته زیات ژوبل شوي دي. د پاکستان د اورګاډي وزیر خواجه سعد رفیق اندېښنه ښودلې ده چې دا د ترهګرۍ پیښه هم کېدای شي. اورګاډي له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ابټ آباد اولیا سیمې ته په لار و چې دا پیښه رامنځته شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دا اورګاډی ولې له پټلۍ څخه اوښتی، خو چارواکي وایي چې پلټنې روانې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم د اورګاډو بیلابیلې پیښې شوې دي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چین دولتي تلویزیون نن یکشنبې د چین په ختیځ شادونګ ولایت کې د ریکټر په کچه د 15.5 درجې د زلزلې خبر ورکړی چې له امله یې 1 تنه ټپیان شوي دي او 1.6 ودانۍ نړېدلې دي. په ورته وخت کې نن یو ور بیا کابل او شاوخوا ولایتونو کې د نسبتا شدید زلزلې ټکانونه هیڅ شوي دي. 13 شپه هم د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزله ولرزوله. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تیرې شپې زلزله
ډایریکټر په کچا 15.8 درجه و او مرکزی د هندوکش قرونه خودل شوې دي. د دې ادارې په خبره د زلزلې ټکانونه د افغانستان ترڅنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې دي. د امریکا د فدرال څارنوالانو د دې هیواد د یو قاضي څخه د حفاظتي حکم صادرولو غوښتنه کړې ده چې مخې به پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا حد وټاکل شي چې پرې د تازه لګېدلو تورونو په حقله څومره معلومات د عامو خلکو سره شریکولی شي. د عدلي وزارت ځانګړي مفتش جیک سمیت چې د ټرمپ په خلاف د دوو قضیو چارې پر مخ وړي، د جمعې په ورځ د محکمې څخه د دې حکم صادرولو غوښتنه وکړه چې لمخې ولسمشر ټرمپ نه پریښودل کېږي د دې قضیې په هکله د شواهدو جزئیات په ډاګه کړي. قاضي تانیا چتکان د ښاغلي سمیت د غوښتنې سره سم د شنبې په ورځ د ټرمپ حقوقي ټیم ته حکم ورکړی او ترې غوښتنه کړې ده چې د دوشنبې ورځې اګست 2 نیټې پورې د ماسپښین تر 5 بجو پورې باید د حکومت د غوښتنې ته ځواب وویل شي. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي هڅه کوي چې د ولسمشر بایدن د زوی هانتر بایدن په اړه پلټنو ته زور ورکړي ترڅو قضیه د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د قضیه سره چې د 2020 کال د ولسمشری زو ټاکنو په پایلو بدلون تورنده یو ډول وخی. په مخکړې په دیاکلا تازه تفصیل ته
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو د هانټر بایدن په اړه د عدلیه وزارت د هغه هوکړې په اړه پلټنه پیل کړې ده چې تیرونه یې ماته شوه. په هوکړه کې د ولسمشر د زوی څخه غوښتل شوی و چې د 2 کلونو د مالیاتو د نه ورکړې اعتراف وکړي ترڅو د نوموړي لخوا د ناقانونه وسلې ساتلو قضیه یې وبخل شي.
موږ باید معلومه کړو چې آیا عدلي نظام د ټولو امریکایانو لپاره مناسب ده، نه دا چې یو عدلي نظام د بایدن د کورنۍ او بل د امریکا لپاره وي.
د استازو جرګې مشر کیون مکارتی وغوښتل چې د هانټر بایدن قضیه د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د قضیې سره چې د پنځمې په ورځ د 2020 کال د ټاکنو د پایلو بدلولو په تور محکمې ته حاضر شو برابر وکړي. مکارتی د ټولنیزو رسنیو له لارې وویل چې د ټرمپ تورنول د هانټر بایدن له قضیې د خلکو د پام اړول وو او د 2020 کال د ولسمشر ټاکنو پر مخکښ نوماند د برید په موخه دی.
پر هانټر بایدن تورونه چې په پرتلیز ډول د چټي کشیدی د ټاکنو د بی باور کولو د تورونو سره چې مونږ په متحده ایالاتونو کې نه دی لیدلې د پرتلې وړ نه دي، خو کبیا هم غواړي چې د سیاسي نظر څخه ورته وګوري دا لیدل به د قانون د لید سره ډیر توپیر ولري.
د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غواخ کړی چې ولسمشر بایدن به خپل زوی د سوداګرۍ په بهرنیو معاملو کې لښکلتیا د هغو تورونو لامل چې تایید شوی نه دي د استهزاء لپاره وپوښتي، خو بایدن چې په وروستیو کې د انفلاسیون د کمښت په اړه خبرې کولې دا خبرې په ټوکه یاد کړي.
خای دوی پریکړه وکړي چې د انفلاسیون د کمیدو لامل مې استهزاء کړي، زه نه پوهیږم خو راته په زړه پورې ده.
دونه په پایل کې د هانټر بایدن په خواني شریک کانګرس ته وویل چې د تیرې ویلې سیس پوګدو کې هانټر بایدن څو ځله د سوداګرۍ بهرني شریکان د پلار سره غوښتي ترڅو هغه ته د لاسرسي تصور وپلوري، خو هغه وویل چې ولسمشر بایدن هیڅ کله د خپل زوی په سوداګریزو معاملو کې نه دی ښکیل شوی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
بیا هم خراغلس د ننګرهار او کونړ په ګردون دیارلس ولایتونو کې د کانکور دویم پړاو ازموینې پیل شوې، خو له 12 ټولګي خزینه فاروقانو ته په کې د ګردون اجازه نه دا ورکړ شوې.
د کونړ د زلمیام د څور از مخ کې په یو ترافیکی پیخه کې زخمی شوی او پرون په ماته په خده کانکور ازموینې ته ورسېدلو. وای د ځان او افغانستان لپاره دغه سختي غالل شي، خو د کانکور په ازموینه کې د خزینه او نشته ناهله کړي.
ماده یو وقفه نو ماده شوی دا زلالم تر څو خپل کانکور ازموینه تر سره کوم او هلمند یم تر څو خپل هیواد ته خدمت وکم. ناهله او خوښینه يم او حمزول خويند ته چې لږه امتحان نه محروم دي حکومت نډیرا او هله کوم تمتی لرم چې زموږ د خويندو ته زمينه برابر کی تر څول مو سره ګډ لولې ځګ تر سره کې خپل هیواد ولې ته خدمت کی.
وای د امتحان په صحنه کې دغه حالت زوراوه چې آن د خپل کورنۍ خزینه غړي په هانتونو ته لکامیابې دوه پاتې شوي. دا د سګنی کال کانکور دویم پړاو دی چې د کونړ او ننګرهار په ګډون په 14 ولایتونو کې اخستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د حکم په اساس یوازې له نارینه او د کانکور ازموینې اخلي. ځینې هغه جنکۍ چې سګنی کانکور ته تیارې نیولې وو خو اجازه نه ده ورکړل شوې له امریکا غږ سره غږېدلې. دوی وایي هیڅ چاره نه لري بغیر له دې چې وژاړي.
خبرېږم چې نور موږ نجونې نشو کولی چې د کانکور په امتحان کې ګډون وکړو او هغه هیلې او هغه ارزوګانې چې موږ په خپل زړه کې لرو په واقعیت تبدیل کړو. زه ډېره خواشینې یم د دې حالت لپاره. نشم کولی چې خپل درد بیان کړم. واقعیت بدل کړم. زما یوازنی ګناه دا چې زه چلیم. زه د اوسنی نظام څخه هیله لرم چې موږ ته نور د تعلیم او تحصیل اجازه راکړي، ځکه موږ هم حق لرو چې تعلیم وکړو او تحصیل وکړو.
د ازموینو ملي اداره چې مشري د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر عبدالباقی حقانی کوي ویلي چې سګنې کال به 150,000 کسان د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو تر اوسه د کانکور ټول ګډونوال نارینه دي. د جمهوریت په وروستي کال د کانکور د ازموینې په ګډونوالو کې د خزینه او برخه نږدې 40% ته رسیدلې وه. د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده په امر په ټولو پوهنتونونو کې جناکۍ لزده کړو وګرځول شوې. که څه هم ډېرې جناکۍ چې په پوهنتونونو کې وې سګنی کال ته په تمه وې چې ګنې بیرته به زده کړو ته ستنی شي، خو دا ځل کانکور د هغوی هیلې مو وژلې. طالبانو لاول سره ویلي چې د نجونو پر وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو پریکړه لنډمهالې ده، مګر په دې دومره اوږده موده کې لام د دوی امرستاني راونه رسید او ورځ تر بلې په خزینه او د ژوند او تعلیم کړی راتنګوي. ذبیع الله غازی، آشنا تلویزیون.
او په اخر کې پر اوکراین د روسیې له یرغل رئیس څخه باندې ول زر اوکراینیان د امریکا د لاس انجلس ښار ته کډول شوي دي. الینا کوچتنکو یو له دې کډوالو څخه ده چې په لاس انجلس کې نوی ژوند پیل کړی.
اولینا کوچیتو وا په لاس انجلس کې د مور مهرباني وکړې په نوم د یو نوی رستورانت آشپزه او شریک ده. اولینا روسه لاغه چې میړې په ماریپول کې په وراکټي برید کې ووژل شو، له اوکراین څخه امریکا ته راکډواله شو. د میړه د غم د غلطولو لپاره هغې او د هغې کورنۍ هڅه وکړه چې یو کوچنی کاروبار پیل کړي.
کله چې موږ دلته راغلو، موږ په یو کور کې له دریو کورنیو سره ګډ ژوند کوو چې اکثرا ماشومان وو. ما د دوی لپاره ډول ډول خوراک جوړول. دوی ټولو ویل مور مهرباني وکړئ. بیا مو په دې نوم د رستورانت پرانیست.
د دوی د ډمپلنګ په نوم خوراک او خواږه آنلاین پلورل دومره بریالي شول چې دوی په دغه د پیزا په پخواني رستورانت کې خپل کاروبار پیل کړي. د دې رستورانت شریکا او نور یې انا کوچیته وا وای چې د دوی پرې دور کې اکثرا اوکراینیان، امریکایان او چینایان دي.
چینایي پیرودونکي ډوډۍ خوښوي او دا د دوی لپاره ډېر د خوښي وړ خوراک دی. څنګه موږ د مثال په توګه د سرکیو او کرام سره د اوکراین دمپلنګ جوړو.
د اوکراین د دودیزو خوراکونو په لیست کې دمپلنګ هم شامل دي چې په اوکراین کې د ویرنی کې په نوم پیژندل کیږي. پراټا، پنیر، پنکیکس، لکری متخه جوړ شوی خوراکونه، شوروا او خوږی هم مندلای شي. اینا وایی د دې خوراکونو ذائقه په دې رستوران کې د امریکایي، مکسیکوي او اوکراینی کارکونکو له برکته ده.
دا خوراک دوی له خوړو توپیر لري. مونږ دلته اکثر چینایي کورنۍ لرو چې زمونږ همیشګي مشتریان دي او زمونږ د ټولو ډولونو دمپلنګي اخیستې دي.
نوی راغلی اوکراینیان کاترینا کوروا او دیانا کودریا دلته د قهوه جوړون کې په توګه کار کوي.
زه د دې ځای ډیر منندوی ما ځکه چې دا ډیر مهم دی چې څوک مو د ملاتړ لپاره موجود وي او هغه هم زمون په مورنۍ ژبه خبرې وکړي. کله نا کله د کډوالو لپاره د نوی ملګری موندل ډیر سخت دی. دا ځای رښتینی اوکرایني روحیه لري. موسیقي، خواړه او مهربانه خلک. تاخه خبره ده چې زه هم دلته د نورو ټولو نو سره د لیدو فرصت لرم او دوی ته خپل کلتور معرفي کوم.
دا کډوالو کورنۍ مخ په وړاندې ځي او په دې لټه کې دي چې د رستورانتونو یو سلسله پرانیزي او د دوی د کنګل شوی خوړو کاروبار ته وده ورکړي. غورځنګ د امریکا غا واشنگټن.
تاسو د ملتیانه ډیر زیاته مننه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون د ریخ خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه جان سلام، ستړي مشه.
سلام برشنا جان، سلام ببیننده محترم، تشکر زنده باشین. داشتم لحظه دیگه همونطور که شما گفتین برنامه دریم با تازه ترین خبرها از سراسر جهان آغاز میشه.